د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخیم تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونو په لړ کې په دې غړې کې د خبر ایجنسی په تیرا کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو پر پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د کیس اورېدنې د طالبانو په اړه د افغان ولسمشر د تازه څرګندونو او پاکستان کې د انتخاباتو په اړه درته بیلابیل رپورټونه دروو. د دې ترڅنګ نور رپورټونه او مطبوعاتي کتنې هم لرو، خو لومړی له ملیحه میرزاده خبرونه اورو.
السلام علیکم. تټو راول د خبرونو سټیکی د خیبر قبایلی سیمه پاتیرا کې پتیرو سلورو رزو کې خواوشا دیرش پوزیان او سل وسلوال وژل شوی. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د مل سره د غداری په کیس کې د پوس پخوانی واکمن پرویز مشرف په عدالت کې حاضریږي او شام اعلان کړي دا بنه قبلوي چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د ساډله په هیواد کې تحقیق تفریق دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان په شمال غربي سیمه تیرا کې په څلور ورځنۍ جګړه کې دیش سرتېري او خواوشا سل وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځي چارواکو د ګل پر ورځ ویلي دي چې پوځ د طالبانو او د هغو د ملګرو لخوا لرې پرته غریزه سیمه واپس ترلاسه کولو کوشش کولو. چارواکو وویل چې پوځ د تېرې جمعې په ورځ په تیرا کې د مخالفو وسلوالو ډلو سره د هفتو لپاره تر جګړې وروسته کاروایي شروع کړه. تر نښتو وروسته په زرګونو ځایي اوسېدونکي له سیمې کډې کولو ته مجبوره شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي نن د پاکستان په سپریم کورټ کې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تمل سره د غداری په مقدمه کې په عدالت کې حاضریږي. تېر ورځ د سپریم کورټ دوه رکنی بینچ د یادې مقدمې د چلولو په حق له د درخواستونو په ترڅ کې د کیس اورېدنه وکړه چې د نوموړي پر ضد د یادې مقدمې د چلولو فیصله وشوه او نن د هغه د حاضرۍ حکم ورکړل شو. عدالت ویلي د هغه تر حاضرۍ وروسته به د کیس فیصله اوروي. سپریم کورټ د دې سربېره وفاق ته هم د کیس په لړ کې د کاروایي کولو نوټیس لیږلی دی. په پرویز مشرف تورونه دي چې په خپل دور کې د پاکستان آئین مات کړی دی او د سپریم کورټ ججان یې په خپلو کورونو کې نظر بند کړی. افغان ولسمشر حامد کرزی په فراه ولایت کې د تېرې اونۍ په ترهګري برید کې د وژل شو کسانو د کورنیو سره لیدلو لپاره تېره ورځ د یاد ولایت دوره وکړه. نوموړي په هغه غونډه کې خبرې وکړې چې پکې د سیمې مشرانو او د تېرې اونۍ د قربانیانو کورنیو پکې برخه اخیستې وه. کرزی وویل چې افغانستان په ډېرو سختو شرایطو کې دی او د سیمې هیوادونه نه غواړي د غلطه نظام په خپو ودرېږي.
افغانستان کی دولت افغانستان کے نظام
نوموړي ویل چې بیا به هم په افغانستان کې د سولې هڅې روانې وي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د شروع په ورځ په فراه ولایت کې په وسلوال برید کې خواوشا 50 کسانو وژل شول او تر سلو پورې ټپیان شول. د افغان ولسمشر حامد کرزي په حکم یو وفد بل خوا کونړ ولایت ته تللی چې دغلته د تیر خالی په ورځ د یو لړ عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو د وژنو په هکله څېړنه وکړي. چارواکي وایي د خالی په ورځ د ولایت د شیګل په شلتن دره کې افغان او بارنیو ځواکونو د طالب وسلوالو خلاف عملیات کړي چې پکې ګڼ وسلوال وژل شوي، خو د دې پیښې پر مهال 25 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. ځایي خلک او قومي مشران د ولسي وګړو وژنه د نړیوالو ځواکونو د بمبارۍ له وجې ښایي، خو چارواکي وایي دا خلک د ځانمرګي برید اون کو په حمله کې وژل شوې دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. مصر وایي چې له ایران ای هوایی پروازونه په سلور دیشو کالو کې په اول ځل تر بحالېدلو یوازې 100 ورځې وروسته معطل کړي دي. د مصر د سیلګرۍ د وزارت ویاندې ریشا عزیزي د ګل پر ورځ ویل چې په دې لړ کې خبرې اترې شوې دي او په دې رضامندي شوې ده چې د جون تر نیمایي به له ایران د سیلګرو تګ وځنډول شي. مصر او ایران 1979 د ایراني انقلاب پس له یو بل سره اړیکې پرې کړې، خو بیا په فروری کې صدر محمود احمدی نژاد اولنی ایراني مشر و چې د درېو لسیزو نه د زیاتې مودې وروسته د مصر دوره وکړه. شام اعلان کړی دی دا بنه قبلوي چې د ملګرو ملتونو د کیمیایي وسلو د ساډله په هیواد کې د دغه شان وسلو د استعمال تفتیش وکړي. د شام د خارجه وزارت یو چارواکي دغه بیان د هیواد سرکاري خبري اژانس سنا د ګل پورس پر وروستي ساتونو کې خپور کړ. دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په قبرس کې د کیمیایي وسلو د ساډله راټولېږي. د بشار الاسد حکومت اول 13 میاشت د ملګرو ملتونو نه غوښتنه وکړه چې د دوی هغه داوی وساري چې د دوی په وینا په شمالي ښار حلب کې مخالفو وسلوالو د کیمیایي وسلو استعمال کړی دی. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ډله راټولېږي، ادارې دا واضح کړي چې د حکومت او یا د اپوزیشن لخوا د کیمیایي وسلو د استعمال په هکله د ټولو تورونو به تحقیق کوي. تیر روز د برتانیې د پخوانی وزیر اعظم مارګریټ تاچر د مرګ وروسته د ټولې نړۍ نه هغې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کیږي. نوموړي د 70 کلنې په عمر د دورې له امله مړه شوه. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل چې هیواد یې یوه عظیمه مشره له لاسه وبایلله.
Her legacy will be the fact that she served her country so well and she saved our country and that she showed
هغه چې کوم میراث پرې خې هغه د دې چې هغه د خپل هیواد خ خدمت او ساتنه کړې او په دې لار کې خپل رښتینی زړورتوب خوده لیدل. خلک به څو لسیزي او یا کېدې شي څو پیړۍ د هغه لکارنامو څخه زده کړه وکړي. دا هغه میراث دی چې هغه پرې خې ده.
په خوانی شوروی اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف ویل مارګریټ تاچر یو ډېر ستر سیاستواله او د روحانه طبیعت مالک و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په بیت المقدس کې د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د رسمي خبرو پترس کې په منځني ختیځ کې د سولې پروسه د بحالولو هڅو ته دوام ورکوي. په تیرو دوو هفتو کې جان کیری د بیت المقدس په درې مدوره دی. د نئے پورس کیری او نتنیاهو د فلسطینی لوړپوړو چارواکو سره تل ملاقات وروسته په غیر رسمي ډول د ماخام په ډوډۍ کې لیو بل سره ولیدل. د اسرایلی ولسمشر شیمون پیرس سره تر خبرو وروسته کیری وویل چې اسرائیلیان او فلسطینیان د مشکلاتو باوجود هم د سولې تړون او لس کاله مخکې په دې ورځ د امریکا په مشرۍ کې ځواکونو په بغداد کنټرول ترلاسه کړ چې په حتمی ډول د صدام حسین د واک لوېدلو اشاره وه. دغه واقعیت په ټوله نړۍ کې د هغو تصویرونو لپاره یادېږي چې عراقیان د بغداد په مرکزي چوک کې د صدام حسین مجسمه په غورځولو ښودل کیږي. دغه کلیزه په عراق کې په داسې مهم وخت کې مخې ته راځي چې د 2011 په اخره کې د امریکایي جنګي ځواکونو تر وتلو وروسته به په دوه هفتو کې دننه په هیواد کې لومړی ځای انتخابات کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مول ملیحا مرزاده څخه اوریدل. اوریدونکو په دیګړې کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د ریپورټونو اورو. د خبر ایجنسی په تیرا کې د تیرو څو ورځو راهیسې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې د دواړو غاړو ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف ته د ملک سره د غداري په مقدمه کې د حاضرېدو حکم کړی.
اس میں تو سپریم کورٹ اس کی پروسیکیوشن کا حکم دے سکتی ہے.
افغان ولس مشر وای هغه طالبان چې ولسی خلق وژنی د نورو هیوادونو په خدمت کې دی او د افغانستان ترقی نشي زغمله. د امریکا په مالی مرسته پیښور او تورخم سړک د بیا جوړونې پر کار ځایی خلک خوشحاله دي.
نو اوس موږ په دا باندې ډېر خوشحاله یو. نو په دا سره خو مخکې چا شروع پې نه وه شوي، ډېر په تکلیف کې وو. راشم ډېر څه ایمرجنسي وې چې پېښه شوه، هسپتال ته ونه رسېده، په لیار کې بس حادثه جوړه شوه.
د دې تر څنګ ګڼ نور رپورټونه هم شته. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو لومبی رپورټ ته ورزو. د خیبر ایجنسی په تیرا کې د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستانی پوځ او د وسلوالو پر ضد بخنه غواړم. د خیبر ایجنسی په تیرا کې د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او د رپورټونو تر مخه د دواړو غاړو په نښتو کې ګڼ کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرا څخه د تحریک طالبان پاکستان او انصار الاسلام وسلوالو ډلو ترمنځ نښتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال تفصیل دروري.
په پیښور کې د خیبر هاوس یو سرکاري چارواکي چې نوم سرګندول نه غوښتل، نن مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر په لری پرته سیمه تیرا کې د تیرې جمعې د ورځې راهیسې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي او د خیبر زخخیلو او د باړې د کاخیلو له لارې ورته پوځ او ملیشه ځواکونه سره د لوی وسلو او توپخانی ننوتلی دي. دوی وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې په لسګونه وسلوال وژل شوي او جوبل شوي دي او امنیتي سرتیرو ته هم پکې مرګ ژوبله اوریدلې ده. او دلته بیا ځینې رسنۍ داسې لیکي چې په دغو عملیاتو کې 10 امنیتي سرتیري وژل شوي دي او تر سلو پورې پکې وسلوال وژل شوي دي. خو لکه د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR تر دې دمه په دې اکله څه نه دي ویلي. مونږ هغوی سره په رابطه کې یو او دوی کومه حتمی شمیره تر اوسه نه ده ورکړې. څنګه چې تیرو دوه میاشتو نه په تیرا میدان کې حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنز کومې خنړۍ نه ختم شوې، زیاتره خلک د هغې میدان سیمې نه راغلي وو. او موږ چې کله دغه اخیری شمېره اخیستې وه د خیبر هاوس نه، دغه خواوشه 50,000 کسان ترې رابې کوره شوي دي، او دغه خلک په پېښور او کوهاټ او کورما و ورغزو کې خپل خپلوانو کره دېره شوي دي. زیاتره کسان پکې کیمپونو له نه دي تللي، بل دا چې دوی دلته کې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او نه په سمه توګه لا رېجستریشن شوی دی.
د تیرا په تیرا کې مو د نخټو پاړه ورودل د پاکستان سپریم کورټ د دې ملک د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف خلاف د غداری په کیس کې درخواست اوریدنه وروسته نن عدالت کې هغه ته د حاضرېدو حکم ورکړی. تفصیلي ریاض مساخیل دته وایي.
په جسټس جواد اس خواجه او جسټس خلجی عارف باندې مشتمل دوتنی جرګه د پرویز مشرف په ضد د غداری مقدمه چلولو د پاره جمع کړی شوی 15 درخواستونو اوریدنه وکړه. د مقدمه په شروع کې وکیلانو اے کے ډوګر او حامد خان دریس خپل کلوچ پرویز مشرف په کال 2009 کې آئین مات کړو او ججان یې په کورنو کې نظر بند کړی وو. د دوی وینا وا چې دغه لړکی د سپریم کورټ یو فل بینچ په کال 2009 کې پرویز مشرف مجرم ټاکلې دی او اوس هغه ته صرف سزا ورکول پاتې دي. د کچا اوریدنې وروسته مقدمه د نهې ورځ پورې وځنډول شو او دغه لړکی وفاقي حکومت او پرویز مشرف ته هم نوټیس جاری کړی شوې. عدالت د دفاع سکتر ته هم حکم ورکړو چې د پرویز مشرف نوم یې په ای سی ایل کې اچولې دی کنه دغه لړکی د خپل بیان عدالت ته جمع کړي. د اوریدنې وروسته میډیا سره خبرو کې د درخواست گزار شیخ احسن الدین وینا وا
سپریم کورٹ اس کی پروسیکیوشن کا حکم دے سکتی ہے.
سپریم کورٹ کولای شي چې په هغه د مقدمه چلولو حکم ورکړي چې په دې د غداری مقدمه او چلول شي. خو اوس دا د سپریم کورټ خوخه ده چې څه فیصله کوي. زمونږ خواست دا ده چې دا مقدمه دی په های کورټ کې وچلول شي.
هماري استدعا یې ہے کہ یہ های کورټ میں چلے گا.
دې دوران د وکیل حامد خان وې چې وفاقي حکومت قومي مجرم تالوي پروتوکول ورکوي او د هغه په ضد هیڅ قسمه کاروایی نه کوي. دی وایي
عدالت نے اس کو موقع دیا تھا جب نے ڈیفنس پیش کرے.
عدالت هغه ته موقع ورکړی وا چې خپل دفاع دی وکړي، خو هغه داسي اونکړو او نه یې د فیصله د نظر سانی اپیل کړی دی. نو دا رنګ وسته هغه په ضد فیصله حتمی ده. دا د حکومت فرض وو چې دغه فیصله وروستو هغه مجرم ګرځولې وو، خو داسي اونکړه. بیا موږ په سینټ کې یو متفقه قرارداد پاس کړو، خو د هغې باوجود یو نیم کال تیر شو او حکومت د سینټ په قرارداد عمل درآمد نه کوي.
اسکه باوجود یې حکومت سینټ کې قرارداد پر بیا عمل درآمد نه کوي.
د پخوانی صدر او پوزي عامر پرویز مشرف په ضد د غداری مقدمه چلولو د طریقې کار پاړه چې مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او پخوانی اٹارنی جنرل شاخاور نه تپوسو کو نو دوی
یو د دې قانون دی های ٹریزن ایکٹ 1976. عدالت کا په دې نتیجه باندې اور سی چې دی واقعي جنرل ریټایرډ پرویز مشرف غداری په جرم دې باندې مواد شته دی. دا هغه وفاقي حکومت ته هدایت ورکړي چې تاسو په دې قانون نه لاندې چې کومه کاروایی دی هغه د خلاف وکړي. هغه بیا چې کوم سیشن عدالت دی هغه په دې باندې فیصله کوي، هغه په ټرایل کوي، شهادتونه به ریکارډ کوي او هغه په قانون په مطابق به اور باندې فیصله کوي.
یاد دی وی چې په پرویز مشرف د آئین ماتولو او مارشل لا د تورون نصربیرا د بینظیر بوټو او اکبر بوکټی د مرګ کیسونه هم دي او دا وخت نو موړې د سند های کورټ لخوا په حفاظتي ضمانت ته. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، افغان ولسمشر پرون لاغ روس سفارت ورغله چې دغلته تیر هفته طالب وسلوالو د 50 په خوښه کې خلکو جو او تسلو نورې ژوبل کړ. دغه د دې سفر په اړه زموږ همکار تفصیل لري.
افغان ولسمشر په هغه لوی غونډه کې خبرې وکړې چې کابو 300 فرعي مشرانو او د تیرې اونۍ د قربانانو کورنیو په کې برخه اخیستې وه. د افغانستان ولسمشر وویل چې افغانستان په ډېر اساس شرایطو کې دی او د سیمې هیوادونه نه غواړي دلته نظام پر پښو ودرېږي. جمهور رئیس که څه هم د مشخص هیواد نوم وانه خیست، خو ویې ویل چې لرې او نږدې هیوادونه دلته د نظام جوړول نه غواړي، نو ځکه داسې بریدونه کوي.
افغانستان کی دولت افغانستان کے نظام دولت اور
د افغانستان ولسمشر همداشان وویل چې دوی د سولې هڅې به نورې هم روانې وي.
سولې کوشش به ډېر وو او تفکیق به د هغه طالب کوو چې پردی دی د پردو دی مطلق مزدور دی او د دې خاورې لپاره په بشپړی ناست د هغه تعلیم سره مې تفکیر کوو چې د دې خاورې دی ناپو دی په ناپوهي کې خپل وطن خپل بچی او پر هغه تعلیم په رس کې اوس د دې خاورې دی د دې خاورې بچی دی چې هغه بچی راشه په دې خاورې
د غونډې په ترڅ کې د قربانانو وارثونو هم خبرې وکړې او د دولت څخه یو غوښتل چې دغه پیښه دې په جدي توګه وڅېړي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالبصیر خیرخوا وویل په دغه پیښه کې د ګاونډي هیوادونو لاس دی او دولت باید سرحد او مرزونه ټینګ کړي. ولسمشر کرزی ژمنه وکړه چې د فراه ولایت د خونړۍ پیښه به وڅېړي او عاملینو ته به یې سزا ورکړي. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د یوې ډلې وسلوالو د برید له امله په فراه ولایت کې کابو 50 تنه مړه او تر سلو زیات ټپیان شول.
فراه ولایت ته مو د ولسمشر کرزی د سفر په اړه واورېد. د افغان حکومت یو پلاوی یو وفد کونړ ولایت ته تللی چې دغلته د تیر ورځې دغه ولسي وګړو وژنه وڅېړي چې په شیګل ولسوالۍ کې د وسلوالو او بهرنیو افغان ځواکونو د عملیاتو په نښتو په مهال وژل شوي وو. روح الله انوري پی رپورټ لري.
د شولتن د پیخي د چیړنې لپاره د ولسمشر کرزی لخوا ټاکل شوی پلاوی هم اسد آباد ته را رسیدلې دی. دغه پلاوی د کونړ امنیتي او ملکی چارواکو سره وکتل. هر چا ورته خپل راپورونه وړاندې کړل. د ملي امنیت او امنی قومندانۍ په راپور کې دا وشوي و چې ولسی وګړو او ماشومانو ته هغه مهال مرګ ژوبله واوخته چې کله په یو کور کې موجود ځانمرګي ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي وچول. خو د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی میا حسن عادل او د کونړ اوسیدونکو بیا دا خبره نه مني او وایي چې ولسی وګړي د هوایي بمبار په نتیجه کې وژل شوي او ټپین شوي دي او دوی د ولسی وګړو مرګ ژوبله غندي.
سړی ځان وساتي جلته زمونږ بېګونه ماشومان مړه کېږي په ماشومان مته ده چې د خدای پاک حق نشته دی نو د دې خلکو بیا څه کار دی چې په داسې ځای کې بمبارونه کوي او د خلک بېګونه وژني نه زمونږ په دې باندې خفه یو.
په ولسی جرګه کې د کودړ استازی او له کابل څخه د راغلي پلاوي غړی حاجی سخی مشواڼي وای چې په سیمه کې ځانمرګې نه دی شوی بلکې بمباري شوی ده او ورته د بمبار ټوله کیسه یوې ټپي شوي پیغلې په تلیفون کړې ده.
پیغله خور چې هلته زخمي وه هغې ما سره تلیفوني خبرې کړې وې. دا د علي خان په کور کې پر چارقې ته کسانو راغونډ کړي وو. په یو ځای کې د 8 بجو پورې دی روغ جوړو او د 8 بجو نه وروسته یو شنه څلیکه وشوه د لیزر په شکل باندې او زمونږ د چاتونه او دغه راولېدل.
هغه وای په شلتن کې د افغان حکومت مخالفین او بهرني وسلوال شتون لري خو په بمبار کې زیات زیان ولسی وګړو ته رسېدلی دی. په کونړ کې د سولې شورا د سیمه ییز دفتر مشر حاجی اسماعیل وای دغه ول عملیات او د ولسی وګړو مرګ ژوبله د سولې پروان بهیر ډیره بد اغیزه کوي.
ولس د سولې غوښتونکي دي او چې هغه ولس چې سولې غواړي او ماشومان زنانې بوډاګانې او هغه په تاسو موږ دغو کې وجل کیږي. دا چې د سه وجنې ولسی وجنې کیږي دا په سولې باندې او په دې نظام باندې ډیر بد اغیز کوي.
د تیرې شنبې په ورځ د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په شولتندره کې نړیوالو او افغان ځواکونو ګډ پوځي عملیات ترسره کړل چې شاوخوا 25 ولسی وګړو او د حکومتي چارواکو په وینا لسو زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوختي وه او د وسلوالو طالبانو په ډزو کې یو امریکایي مشاور وژل شوی و او د ملي امنیت څلور کارکوونکي ټپین شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په هنګوز ضلع کې د قومي او صوبایي اسمبلۍ د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره 50 کسانو کاغذونه جمع کړي وو چې ځینو یې خپل کاغذونه واپس اخیستي او ځینې یې مسترد شوي دي. په دې اړه زموږ همکار نور تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د قومي او صوبایي اسمبلیو نه د راتلونکي ټول ټاکنو لپاره 500 کسانو کاغذات جمع کړي دي. په دې کې د ځینو امیدوارانو لخوا خپل کاغذات واپس اخستو او د ځینو د مسترد کېدو وروسته 38 امیدواران پاتې شوي دي. د قومي اسمبلی لپاره د ان شپاړس نه په 43 امیدوارانو کې د 50 امیدوارانو کاغذونه مسترد شوي دي او د دې نه علاوه آزاد امیدوار غازی ګلاب جمال خپل کاغذات واپس اخیستي دي. په 50 مسترد شوو نومونو کې د تحریک تحفظ پاکستان ګوند محمد عارف او حسن خان نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند پیر حیدرلشاه نوم هم شامل دی. په خوانه د کامی سندغړی پیر حیدرلشاه کاغذونه د مسترد کېدو په اړه د هنګو الیکشن کمشنر رحم کریم مشال لډیو ته سداسې وویل محمد عارف عمر کم و دینا علاوه حسن خان د غلط بیانینا کارا خسته و بلخوا صوبائی اسمبلی لپاره د پی کې دوه څلوېښتم نه دیالس او پی کې درې څلوېښتم نه څلورویشت امیدواران مخې ته راغلي دي. په دې کې د دریو امیدوارانو کاغذونه مسترد کېدونه علاوه دریو کسانو خپل کاغذات واپس کړي دي. رحم کریم وایي چې مسترد شو کسانو کې سید حسین علی شاه حسینی نوم هم شامل دی. واضح دی چې د ریټرننګ افسرانو لخوا کاغذات مسترد کېدو او یا منظوره کېدو د فیصلې پر خلاف اپیل د اپریل میاشت لسمې نیټې پورې کېدلی شي. د امیدوارانو ختمي لیست د اپریل میاشت نولسمې نیټې ته د راتلو پس به په ضلع هنګو کې یو د کامی اسمبلی او دوه د صوبایي اسمبلی سیټونو لپاره انتخاب کېږي.
اوریدونکو تاسو په بنو کې د امیدوارانو د کاغذونو د جمع کېدو په اړه واورېده. په د پېښور او د تورخم ترمنځ چې کوم سړک جوړیږي هغې ته مالي مرسته امریکا ورکړې ده او خلک وایي چې دوی د دغه سړک په جوړېدو ډېر خوشحاله دي. راځئ چې په دې اړه نور تفصیل واورو.
د تعمیراتی کارونو ادارې اف ڈبلیو او یا فرنٹیئر ورکس ارګنایزیشن چارواکی وای چې امریکایي پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په مالی مرستې سره د پیښور او تورخم ترمنځ په 15 کیلومتره سرک د بیا جوړولو کار روان دی. په دې حق لباندې د تعمیراتی کارونو ادارې اف ڈبلیو او مشر انجینئر میجر محمد عاطف مشال ریډیو ته وای
دا جوڑی گئی یو ایس ایڈ والا پروجیکٹ ہے اور ایف ڈبلیو اے جوڑ رہی ہے. دو کالو پروجیکٹ ہے اکتوبر 2012 کے شروع سے اکتوبر 2014 پورے کو بھی اور دا شروع کی گئی 45 کلو میٹر ٹوٹل روڈ دے اور شروع کی گئی دا کارخانوں نہ تر ترخم بارڈر پورے کو جوڑے گی اور 67 ملین ڈالر ٹوٹل لاگت تے کیا گا دے سکم شپگنیم ارب روپے دے.
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکو کمال شاه اپریدی د دغه سرک د بیا جوړولو په اړه وایي
نو اوس موږ په باندې ډېر خوشحاله یو. نو په دا سره خو مخکې چې شروع پې نه وه شوي ډېر په تکلیف کې وو. راشم ډېرو د نیټو سپلای وجه نه څه ایمرجنسي وي چې پېښه شوه هسپتال ته ونه رسې اپلیار کې بس حادثه جوړه شوه. ډېر زیات ضرور دی ځکه چې دا وستي ایشیا ممالکو سره همدا موږ دا یو لینک همدا یو سرک دی. انشاءالله تجارت کې هم فایده وشي عوامو ته هم ریلیف ملو شي.
دغه سرک چې په بیا جوړولو یې د جمرود سیمې نه کار شروع شوی دی د تیرو 15 میاشتو راهیسې پر کار روان دی او په 9 کیلومتره ترې په متبادل کچا لارو باندې ټرافیک اړول شوی دی. د خیبر سیمې او ځایو سیدونکو اجمل خان وای چې په دې باندې کار سست روان دی او دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ کړي دي او باید دغه کار پرې تیز کړي شي.
زه پرونم پر اغله ملیار کې بند او 3 غنټې کې ولیاړو مونږ نو ردا تکلیف جوړ کړی چې کار په سلو پر روان دی او ګاډي ټول په دشتو کې روانې څوک کورو کې روانې څوک چرته روانې لیارې تر بندگی بیمار ته تکلیف ډیر سخت. بس دا غواړو چې دا کار د تیز یو ضرور د تیز چې بس دا کار وشي او بس دې تکلیف به خلکو ته.
په دغه سرک د خیبر سیمې د خلکو د سست کار د شکایت او ستونزو په اړه مو چې کله د اف ڈبلیو او انجینیر میجر محمد عاطف نو پختل نو دوی وویل
خلکو ته لیک پریشان نه دی وجه نه ځکه چې دلته ټرافیک ډیر زیات دی خو د روډ په جوړولو کې وخت لګي. دا روډ چې د کوئک امپیکټ پروجیکټ ورته وی تیزی سره جوړولو کوشش کو مئی اخیرا پورې با 9 کیلومتر روډ کمپلیټ شي په دې باندې بس فالټ شو دا به خلکو ته د ټرافیک د پر کولو شي.
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکو وای چې که هرڅو د دغه سرک مرمت د دوی ستونزې سیوا کړی دي خو دوی هیله مند دي چې په راتلونکي کې به ورته ډیره اساني پیدا شي.
کا پختو وائے مشال ریڈیو وار
اوریدونکو د فاټا سیکریټریټ او فاټا ډیولپمنټ اتارټي د قبایلی سیمو پر مختیایي ادارې د یو تحقیق تر مخه په قبایلی سیمو کې پراخه قدرتي معدنیت موجود دی او د چارواکو په نه د ځینو پر راویستلو هم کار پیل شوی دی. زموږ همکار پر رپورټ لري.
د فاټا سیکریټریټ او فاټا ډیولپمنټ اتارټي معدنیاتو څنګه اعلی واکمنو او په دې باب تر سره کړې شوې سروې تر مخه په شمالي وزیرستان بویا په مقام باندې یوازې په 14 کیلومتر فاصله کې 15 ملیون ټن کاپر ذخیره شتون لري چې دا یو ټن کاپر قیمت تر 3000 امریکایي ډالرو پورې خودل شوې ده. دغه شان د دې تحقیق تر مخه په خیبر ایجنسی کې 3,59,902 ټن قیمتي کانو ذخیره موجود دي. په شمالي وزیرستان او رگزای او کورم ایجنسی کې 1,83,302 ټن تارکول او شمالي وزیرستان کې 15,08,579 ټن د سپینو ماربلو په ګډون یو شمیر د ماربلو نمونه شتون لري. سمود وړاندې د پېښور پانتون جیالوجی څانګې د صوبایي حکومت په مرسته یو تحقیق ترسره کړی چې تر مخه یې ویلي شوي قبایلي سیمې د قدرتي مدنیاتو څخه ملامال دي. د پېښور پوهنتون جیالوجی څانګې یو استاد نوید انجام وایي
باجوړ مومن ایجنسی اور وزیرستان ایجنسی بیسیکلی دا داسې ایریاز دي چې دې کې میٹالک منرلز ډېر زیات دي. مختلف انڈسٹریز کی اس کا ویلی شو یعنی آئے کہ دات مٹیریل موجود دی.
دا فاٹا ڈیولپمنٹ اتارٹی مدنیاتو پروجیکٹ ڈائریکٹر مظہر علی خان وائی چې په دولتي سطح تروسه پورې شل قسمه نوي مدنیات موندلې شوې دي چې په 12 قسمه مدنیاتو راويستلو باندې کار هم پیل شوې.
څنګه مرمر کولا داسې تانبي باندې مو کار کړی دی. په جپسم باندې مینګنیز یو قیمتي دات دی. دا قیمتي کانی دي چې جواهرات وته په دې مو کار کړی دی. دا کال تقریبا 3,00,000 ټن کانی روباسي او لاندې زلوته روړي او داسې د کاروبار موقع پکې خلکو ته حاصل دي.
قبایلي سیمو کې زیاتره مدنیات ځایی خلک بلډوزرو او د بارودو په دماکو سره راوباسي چې د مدنیاتو ماهرینو په وینا 80% نه زیات ضایع کولی شي. ډایریکټر مظهر علی خان وایي کسا هم ګڼ شمېر قبایلیان د مدنیاتو کاروبار سره تړلی او فائدې ترې اوچتوي خو ولې د نوې ټکنالوژۍ په استعمال سره به دغه فائدې نورې هم زیاتې شي.
مدنیات یو داسې صنعت دی چې کوم درې خلکو روزګار ورکول شي. فصل دې کسل کټ شو نه تبې بیا وکړي. خو مدنیات یو داسې د الله تعالی یو ځل را کړی دی کدام په ښه طریقه استعمال کړ نو خو موږ به فائدہ ومومو. دا خلک بارود استعمالوي نو بارو سره چې دین هغه تقریبا مارکیټ دا 20% را دي. پټه ډیولپمنټ اتارټي دا یو کوشش کړي چې مونږه مشینی تور باندې بدا ماینو نه دا ډیولپ کړو.
د فاټا سیکریټریټ ډیپټی ډایریکټر منرل سادات الرحمن وای د مدنیاتو څنګه لاړخه یو پروجیکټ روان دی او د نورو مدنیاتو په ګډون شمالي وزیرستان کې د ګیس او پېټرولیم په ذخیرو به کار کولی شي خو د غلطه امن او امان پر ځای کول ډیر ضروری دي.
فاټا ڈی اے او فاټا سیکریټریټ او د نېشنل سنټر اف ایکسلنس ان جیالوجی دې باندې د کار لګیا دي. افر بنو سره او د شیوا او د ډیر پرسپکټیو ایریاز دي دې باندې کار اوس روان هم دي او نورم چې څنګه حالات خاصي دا ان شاء الله مونږ کار کوو. دلته د ګیس ریزرو پروف شي کنه د پاکستان د ټول ګیس ضرورت ان شاء الله پورا کړي. سیکورٹی یو مسئلہ شتا چې کله دلته د ګیس کمپنی چې راضی کنه هغه د پارا ډیر زیات سیکورٹی بیا پکار وی.
د فاټا سیکریټریټ مدنیاتو څنګه واکمنوای په دغه ذخیرو باندې عملی کار د پارا چمتو دي او ډیر کار یې شروع کړي هم دي خو په پراخه ډول د مدنیاتو راویستلو د پارا په قبایلی سیمو کې د امن او امان پر ځای کول اولنې شرط دی چې دولت دغلته خپلواک مضبوط کړي.
په قبایلی سیمو کې مو د مدنیاتو په اړه رپورټ اوریدونکو خبرونه په نیمایي کې ول ملیحه مرزاده د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر ایجنسی په تیرا کې په څلور ورځنۍ جګړه کې یو شمېر سرتیرو او وسلوالو ته مرګ ژوبلا وخت دی. د پاکستاني پوځي چارواکو ویلي دي چې پوځ د تېرې جمعې په ورځ په تیرا کې د مخالفو وسلوالو ډلو سره د هفتو لپاره تر جګړې وروسته کاروایی شروع کړه. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د هیواد پخواني پوځي مشر پرویز مشرف د ملک سره د غداری په کیس کې په عدالت کې حاضریږي. په نوموړي تور دی چې د هیواد آئین یې مات کړی او د سپریم کورټ ججان یې په کورونو کې نظربند کړی. افغان ولسمشر حامد کرزي په فراه ولایت کې د تېرې اونۍ په طرح غریب برید کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ او سره لیدلو لپاره تېره ورځ زیاد ولایت دوره وکړه. نوموړي وویل چې افغانستان په ډېرو سختو شرایطو کې دی او د سیمې هیوادونه نه غواړي د غلطه نظام په خپو ودرېږي. مصر وایي چې له ایران هوایي پروازونه په څلور دېرشو کالو کې په اول ځل تر بحالېدلو یوازې څو ورځې وروسته معطل کړي دي. د مصر د سیلګرۍ وزارت وایي چې د جون تر نیمایي به له ایرانه د سیلګرو تګ وځنډول شي. شام اعلان کړی دی دا به نه قبلوي چې د ملګرو ملتونو د کیمیایي وسلو د ساډله په هیواد کې د دغه شان د وسلو د استعمال تفتیش وکړي. د شام د خارجه وزارت دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په قبرص کې د کیمیایي وسلو د ساډله راټولېږي. د برېټانیا پخوانی وزیر اعظم مارګریټ تاچر تېره ورځ د ابیا اووه اتیا کلنۍ په عمر نشوا. د هغې کورنۍ د ګل په ورځ د ډېر خفګان سره د هغې د مړینې اعلان وکړ. تاچر د ډېرو میاشتو راهیسې ناروغه وه او د برېټانیې یوازینۍ ښځینه وزیر اعظم وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په بیت المقدس کې د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د رسمي خبرو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د سولې پروسه د بحالولو هڅو ته دوام ورکوي.
لند خبرونه درته ملي ها مرزاده وړاندې کړو. ورځونکو زبل رابیا کرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې وره
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې ګرمه موسم لا صحیح نه دی شروع او په غون ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ شروع شوې دی او د دې لوی وجه ګیس او بجلی په تنصیباتو د ترهګرو حملې ویلې کیږي. ادارې وایي چې ګرمه زیاتې دو سره په د بجلی په استعمال کې اضافه کیږي نو لوډ شیډنګ به هم سیوا شي چې په شروع کې 48 غنټې بجلی بند کړي وي نو مخکې به صورت حال وي. د دې اندازې لګول ګران ده. ادارې زیاتوي چې د بجلی د کمښت له وجې کورني صارفینو نه علاوه ملکی معیشت هم ډیر متاثرېږي. کارخانې او فیکټریانې بندیږي، خلک بے روزګار دي نو نگران حکومت له په ترجیحي بنیادونو د دې نوټس اخیستل پکار دی. ادارې اخیره کې لیکي چې د دینه مخکې کا پریشانه ولس راو پاریږي او په گریټ سټیشنو حمله وکړي نو د دینه مخکې د نگران حکومت د ولس مشکلات په فوري توګه لری کړي او موثر ګامونه دی ورله اوچت کړي. وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر عارف نظامی ویلي دي نگران حکومت هیواد ته د پیښو چیلنجونو مقابله کولو صلاحیت لري. د ټاکنو په کېدو کې هیڅ شک نشته کره کتنه موږ ټول لپاره یو نوی کار دی او امن او امان په ځای کولو له داخله وزیر ته مینډیټ ورکړی شوی دی. ادارې مخکې کې چې خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی په رنګ د پنجاب نگران وزیر اعلی هم خپل دا دریځ د وړومبي ورځې نه څرګند کړی دی چې د صفا الیکشن یقیني کولو لپاره به بېطرفه فعال کردار ادا کوي. ادارې مخکې لیکي چې که په یو ملک کې عام انتخابات په ازادانه او صفا ډول وکړل شي نو د دې په نتیجه کې د ولس لخوا د ملک او قوم د پرمختګ او د مختلفو چیلنجونو د مقابلې لپاره اهل ولسي نمایندګان مخې ته راشي او که په انتخاباتو کې څه قسم ټګي وکړل شي نو بیا د حقدار او تکړه ولسي نمایندګانو برعکس خلک د ولس تش د نوم نمایندګان جوړ شي. ادارې مخکې لیکي کې هیڅ شک نشته چې راتلونکي انتخابات په یو داسې وخت کې کیدونکي دي چې په ملک کې د نورو چیلنجونو نه علاوه په کراچۍ او ځینو نورو زینو کې د بدامنۍ صورتحال یو لوی چیلنج دی. خولې د نگران حکومت پوخ لوز فعال کردار او د فوز او سیاسي مشرانو د ملاتړ په نتیجه دغه حالات قابو کېدل ناممکنه نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اوباما انتظامیه د هیواد د استخباراتي ادارې سی آی ای نه ډرون پروګرام پوسټ د منتقلولو د پلان وړاندیز کړی دی. د ورځپاڼې په خبره د دې مقصد د مشکوکو ترهګرو هدفي وجنه لا نور شفافه کول دي خو داسې ښکاري چې د دې سره به یوازې معمولي خوالی وشي. ورځپاڼه په بدلون کې د تر ټولو لوی خنډ ذکر کوي چې د سی آی ای رول د امریکا د خوښې سره سمه یوه افسانه جوړولو کې مرسته کړې ده. هغه دا چې دغه هیواد د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د وسلوالو پر ضد حملې نه تسلیموي او بلخوا پاکستان په ظاهري ډول د ډرون بریدونو غندنه کوي خو په اصل کې یې اجازت ورکړې دي. ورځپاڼه په ټایمز مجله کې د مارک میزیټي د خبرې په حواله لیکي چې په 2004 کې د سی آی ای سره د یو پټ تړون سره د پاکستان استخباراتي ادارې په قبایلي سیمو کې د ډرون حملو اجازت ورکړې دي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکایي پوځ لخوا پاکستان په نښه کول ممکنه ده د یو جنگ صورتحال پیدا کړي. خو استخباراتی ادارې په یو داسې ماحول کې کار کوي چې پکې یو شان اصولونه نه کارول کیږي. نیویارک ټایمز لیکي باراک اوباما په پټه د پروګرام په نه کارولو او د ډرون بریدونو په لړ کې د یو مستحکم او قانوني فریم ورک جوړولو ژمنه کړې ده. ورځپاڼه دا ضروري ګڼي چې د اوباما انتظامیه داسې ونه کړي چې د زیات نه زیات واک په لاس واخلي او د کم نه کم څارنه وکړي او زیاتوي د یوې عدالتي بیاکتنې په هکله په وړاندیزونو باید غور وکړل شي، لکه څنګه چې ځانګړي عدالتونه د امریکایي وګړو تر وژنې مخکې د استخباراتي ادارو لخوا د معلوماتو د شریکولو منظوري ورکوي. بلخوا فارن پالیسی مجله د افغان ولسمشر حامد کرزی د واک موده پوره کیدلو په هکله لیکي چې د 2015 پر راتلونکو انتخاباتو کې به نوموړي د امیدوار په توګه نشي ودرېدلې، نو ځکه د 2001 نه پس په هیواد کې په اول ځل یو نوی مشر د یوې نوې کابینې سره راشي. د مجلې په خبره د مشرتابه انتقال په افغانستان کې د امریکا د معاملې لپاره ډېر اهمیت لري، خو بیا هم په واشنگټن کې پرې ډېر بحث نه کیږي. د پالیسی جوړونکي او شنونکي د طالبانو سره په خبرو اترو او د 2014 وروسته د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه خبرې کوي چې د مجلې په خبره په هغه صورت کې به بې معنا پاتې شي کچرې انتخابات سمون شي او هیواد د کورنی جنگ په لور لاړ شي. مجله لیکي د 2014 وروسته که د سرتیرو شمیر 8000 شپږ سوه او کشل زره وي، دغه شمیر به په هیواد کې سیاسي او پوځي ګډوډي ودرولو لپاره کافي نه وي. فارن پالیسی لیکي په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو کامیابي او یا ناکامي په دې منحصره نه ده چې څوک ټاکل کیږي، بلکې په دې چې څنګه چې څوک هم انتخابات کټي، باید افغان وګړي دا باور وکړي چې انتخاباتي پروسه سمه وه او نوی حکومت یا استازی به قانوني ګڼل کیږي. خو د مجلې په خبره بیا هم امریکا د افغان انتخاباتي پروسې په هکله خپلې هیلې او اندېښنې په ولسی کچه د څرګندولو نه ډډه کړې ده. مجله لیکي د دې وجه پخوانی تجربه کېدی شي چې د 2009 په انتخاباتو کې نړیوالې ټولنې په الیکشن کې د درغلو تور لګو چې پر دې عمل کې حامد کرزی د امریکا خاص استازي ریچرډ هولبروک او نړیواله ټولنه تورن کړه چې په ناسم ډول د افغانستان د خود مختاری پر ضد دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، د نړۍ د ګڼ شمیر هیوادونو مشرانو د برتانیې د پخوانی وزیر اعظم مارګریټ ټیچر په مړینه خواشینی څرګنده کړې. هغه پرون مړ شو. د امریکا ولسمشر او د اروپا او پخوانی شوروي اتحاد مشرانو مارګریټ ټیچر د یوې سترې سیاستوالې او زړورې او هوښیارې مېرمنې په نامه یاده کړې ده. برطانوي چارواکو ویلي د مارګریټ ټیچر مړی به په پوځي مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګه ریپورت وړاندې کوي.
د برتانی پخوانی صدر اعظم مارګریټ ټیچر د واته کلنې په عمر پرون له نړۍ سترګې پټې کړې. د مارګریټ ټیچر ویاند ویل د پخوانی صدر اعظم کورنۍ په غم او خفګان سره د هغې مړینې چې د مغزي سکتې په نتیجه کې و اعلان کړه. مارګریټ ټیچر چې له څو میاشتو راهیسې ناروغه وه د سړې جګړې پر مهال د برتانیې صدر اعظم وه. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کمرون د مارګریټ ټیچر د مړینې په اړه وویل، موږ یوه مشره، یوه صدر اعظم او یوه ستره برتانوي له لاسه ورکړه.
Legacy will be the fact that she served her country so well and she saved our country and that she showed
دی وی هغه چې کوم میراث پرېښې هغه دا دی چې هغه د خپل هیواد ښه خدمت او ساتنه کړې او په دې لاره کې خپل رښتینی زړورتوب ښودلی دی. خلک به څو لسیزي او یا کېدی شي څو پیړۍ د هغې له کارنامو څخه زده کړه وکړي. دا هغه میراث دی چې هغې پرېښې دی. دا مارګریټ ټیچر د مړینې د خبر له رسېدو سمدستي وروسته د برتانیې صدر اعظم چې له هسپانیې کتنه کوله خپل سفر لغوه کړ او لندن ته بیرته ستون شو. د برتانیې د صدر اعظم دفتر ویلي چې د پخوانی صدر اعظم مړی به د پوځي مراسمو په ترسره کولو سره خاورو ته وسپارل شي. په عین حال کې د بکنګم ماڼۍ ویلي چې ملکه الیزابت دوهمه د مارګریټ ټیچر په مړینه سخته غمجنه ده. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ویلي، امریکا یو رښتینی ملګری او نړۍ د ازادۍ یو اتله له لاسه ورکړه. جمهور رئیس اوباما په خپل اعلامیه کې ویلي چې میرمن ټیچر د واشنگتن او لندن د پیوستون د یوې کلکې ملاتړې په توګه پوهېدله چې موږ په ارادې او پرېکړې سره کولی شو سړه جګړه وګټو. د غرض د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر مانویل باروسو مارګریټ ټیچر د یوې لوی سیاستوالې او مدبرې شخصیت په نامه یاده کړې چې د هغه په وینا اوس هم په اروپایي ټولنه کې رول لري. د پخواني شوروي اتحاد ولسمشر او د نوبل جایزې ګټونکي میخیل ګورباچوف د میرمن ټیچر د مړینې په اړه ویلي، هغه یو روڼ اند او یو لویه سیاستواله وه چې د خلکو او تاریخ په ذهنونو کې به پاتې وي. مارګریټ ټیچر چې د اوسپنیزې ښځې په نوم یې شهرت درلود، تر اوسه پورې یوازینۍ میرمن ده چې د برتانیې صدر اعظم ته رسېدلې ده. نوموړي د محافظه کارانو ګوند درې ځله واک ته ورسو او له 1999 نه نیولې تر 1990 کلونو پورې د دې هیواد صدر اعظم وه.
اوریدونکو، تاسې د رضوان مراد رپورټ اوریدو. مشال ریډیو ته غوږ یاستئ. په داسې حال کې چې افغان چارواکي او ځینې رسنیو ویلي چې ځینې طالبان له جګړو ستړي دي او غواړي د افغانستان د سولې د بهیر سره یوځای شي، خو په دې لړ کې کوم مهم پرمختګ نه ترسره کیږي. افغان حکومت وایي که څه هم پاکستان د سولې د بهیر سره د یوځای کېدونکو طالبانو مخه نیسي، خو بیا به هم دوی د روغې جوړې لپاره خپل کار جاري وساتي. په دې هکله ما بشیر ګوښتاستا یو رپورټ جوړ کړ. افغان حکومت وایي طالب وسلوال د نور کله په پرتلا د سولې د مذاکراتو لپاره ډیر زړه ښیي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ کابل کې خبرلان ته وویل چې طالبان ځکه غواړي د امن د بهیر سره یوځای شي چې هغوی پوهیږي د نظامی او تشدد له لارې لاسته راوړنې نشي درلودې. تیره ورځ په ډیلیبیس ډاٹ کام کې خپر شوی یو رپورټ کې هم د ځینو جنګیالیو طالب وسلوالو له خولې لیکل شوی وو چې هغوی نور له جنګ ستړي دي. د دې رپورټ جوړونکي خبریال او د افغانستان د مسایلو کاربو سمی یوسفزی وایي طالب مشران قطر کې د افغان حکومت او امریکایانو سره خبرې کوي چې له وجې په ټیټه کچا طالب جنگیلي د جګړې لپاره زړه نازړه کړی دي.
دا وخت د طالبانو د ټیټ رتبې په طالبانو کې، یا هغه طالبان چې په افغانستان کې په جګړو بوخت دي، یا هغه طالبان چې دا وخت د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي، افغان طالبان د خطر مذاکراتو د هغوی په منځ کې یو ډول تردد رامنځته کړی دی. پخوا داسې موجود نه و دا ډول سوالونه، خو د کله نه چې طالبانو په خطر کې دفتر خلاص کړی دی، یو شمېر طالبان ممکن د افغان حکومت یا د افغان ولسمشر کرزي صاحب د هغو خبرو نه چې طالبان په خپل د امریکایانو سره مذاکرات کوي او په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي، هغوی ورباندې اثر کړی وي. نو زما په خیال په طالبانو کې دا ډول یو شک او تردد موجود ده، خو دا د شک او تردد ابتدا ده. خو بل طرف ته طالبانو چې کوم د میډیا څنګه ده یا د طالبانو چې کوم مشران دي، هغوی په پوره زور سره طالبان هڅوي چې جګړې ته دوام ورکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا پرون کابل کې په یوه غونډه کې د هیواد په دینی عالمانو غږ وکړ چې د جګړې په ضد د تبلیغ وکړي او وسلوال طالبان دې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه سولې ته وهڅوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دعوت او تماس د کمیټې مشر او د دینی عالمانو د شورا غړی مولوی شفیع الله شفیع نورستانی وایي جګړه د مسلې حل نه دی، نو په کار ده چې ښکېلې غاړې د سولې او خبرو لارې خپلې کړي.
جګړه چې کوم دی، جګړه او ستونزې دا ټول بې اتحاد د وحدت سره مناسب دي، نو کاملا مردود دی. جګړه ته هیڅ وجه هم کم مشروعیت نه پکار. زه وایم چې په دې شرایطو کې چوپ پاتې کېدل خو بېخي پکار نه دی. علما کرام آخرین د امید مرجع دي پرې ساحه کې، نو دوی هم چې چوپ پاتې شي نو بیا به مسایل به کم طرف ته راشي. زه مګر ما ته داسې مثالونه داسې څرګند نه دي معلوم چې یو عالم دین وي چې هغه د مشکلاتو پر مخ باندې هغه غلی نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سره له دې چې ځینې طالب وسلوال خبرو ته زړه کوي، خو په دې برخه کې ډېر مهم پرمختګ ځکه نه ده شوی چې د طالبانو مشران او په دوی کې چې څوک هم خبرو ته لیوالتیا ښیي د پاکستان لخوا نیول کیږي. سمی یوسفزی وایي پاکستان کوشش کوي چې د طالبانو په کارولو سره د افغانستان په راتلونکي کې خپل اهداف ترلاسه کړي.
زب خیال قطر ته طالبان او مشران او تک ظاهره خبره ده دوی ټول پاکستان ته تللی دي او پاکستان په علم کې دي دوی تا غلطه. یو ډول ویل کېږي چې پاکستان اوس غواړي چې طالبان مذاکراتو دفتر ته ولاړ شي، خو دا چې دوی چا سره مذاکراتو کې څنګه وو کې او په کومو شرایطو وو کې هغه تر اوسه پورې واضح نه دي. او که 2014 نه وروسته یو حل رامنځته نه شي دا جګړه به دوام وکړي او دوی فکر کوي چې دې جګړې کرښه به پاکستان ته هم ورسیږي. زما په خیال پاکستان هم اوس زړه نازړه ده، خو بهرحال پاکستان په دغه مذاکراتو کې چې کله وغواړي خپل نفوذ هم استعمالولی شي او قوي هم لري چې د هغو په استعمالولو سره خپل اهداف ترلاسه کړي.
خو له بلې خوا پاکستان وایي دوی د افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې پوره پوره مرسته کوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او لکه څنګه چې تاسو په دغه رپورت کې ذکر واورید، ځینې طالب وسلوال په افغانستان کې جنگ ته زړه نازړه دي. دوی وایي په داسې حال کې چې مشران په قطر کې د امریکایانو سره خبر کوي، نو بیا ولې دوی جګړه کې برخه واخلي؟ نجیب عامر په دې اړه د ډیلی بیسټ ډاٹ کام خپور کړی رپورټ غټ کې تاسو وایي.
ډیلی بیسټ د سمی یوسفزی او ران ماریو په قلم یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی څنګه څنګه چې پسرلی رانږدې کیږي، هوا تودیږي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پرتو ځنو غرونو نه واورې ویلېږي، نو د طالبانو د لیکو نه هغه جنگیالي چې د ژمي د تیرولو لپاره پاکستان کې د کډوالو کیمپونو ته تللي وي بیرته راستنیږي. خو دا ځل افغانستان ته راستنیدونکي جنگیالي د جنگ ترڅنګ د سولې خیالونه هم له ځانه سره لري. دوی په قطر کې د امریکای او طالبانو ترمنځ پیلیدونکي خبرې هم په پام کې لري. د ذبیح الله په نوم د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي ډیلی بیس ته ویلي، دا مهال افغانستان ته د ستنیدونکو جنګیالیو طالبانو ترمنځ دا خبرې کیږي چې جنگ ته ستانه شي او که پاکستان کې پاتې شي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان د هریپور کیمپ په یو خامه جماعت کې 15 تنه طالب جنګیالي ناست دي. په سپینو پیالو کې شنې چای څکي او افغانستان کې د جنگ په اړه خبرې کوي. مولا محمد خان خپلو ملګرو ته وایي د پیتاوي نه مزه واخلې، ځکه چې د یوې میاشتې نه په کمه موده کې به بیرته جنگ ته ستنېږو. خو دغه ملګری محی الدین اخون بیا وایي دا ځلې زړه نه غواړي چې جنگ ته ستون شي. اخون خپل ملګری مولا محمد خان ته وایي، مشران مو په قطر کې د امریکایانو سره د سولې خبرې کوي، نو زه خپل زړه دې خبرې ته نشم رضا کولای چې د جنگ میدان ته لاړ شم. مولا محمد خان پوره هڅه کوي چې خپل ملګری دي ته وهڅوي چې د جنگ لپاره افغانستان ته ستانه شي او ورته وایي، ستاسو په مغزو کې شیطانی خبرو او خیالونو ځای موندلې دي او ایمان مو کمزوري شوی دی. خود عبدالله په نوم یو بل طالب بیا د اخون خبره تکراروي او وایي، موږ څنګه اول افغانستان ته جګړې ته ستانه شو په داسې حال کې چې زموږ مشران په قطر کې په ایرکنډیشن لرونکو موټرو او هوټلونو کې مزې چرچه کوي. خود حاجی ملک په نوم یو بل تن چې عمر یې 80 کاله دی او په 1990 کال کې پر افغانستان د شوروي ځواکونو د بریدونو پر مهال خپل کورنۍ سره پاکستان ته کډه شوی وای، تر څو چې بهرنیان په افغانستان کې موجود وي هغه نه غواړي افغانستان ته ستون شي، تر دې چې په افغانستان کې مړ کېدل به هم نه غواړي. مولا محمد خان خپل ملګرو ته وایي، تاسو اندېښنه مه کوئ، زموږ مشران به زموږ سره او زموږ د هغو ملګرو سره چې په دې جنگ کې مړه شوي هیڅکله جفا ونه کړي. موږ باید خپلې جګړې ته دوام ورکړو، ځکه چې افغانستان کې اوس موږ برلاسي یو. د ذبیح الله په نوم د طالبانو دغه لوړپوړي چارواکي ډیلی بیس ته وایي، دا ډول بحثونه اوس د طالبانو په منځ کې دود ګرځېدلی او د طالبانو مشران اندېښمن کړي چې خپله جنگي کړنلاره سره ول ترتیب کړی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو، ایسوسیټیډ پریس خبری اژانس په رپورټ کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال مارټن ډیمسي له خولې لیکلي داسې ښکاري چې په افغانستان کې به وسلوال طالبان یو اوږد مهاله خطر وي. جنرال ډیمسي دا خبرې افغانستان ته د خپل سفر په مهال کړي. بوریوال کاکړ د دې رپورټ غټ ټکی دی ته وایي.
ایسوسیټیډ پریس د رپورټ په فایل کې لیکي، امریکا دا مني چې که څه هم طالبان مات کړل شوي دي، خو هغوی بیرته خپل حالت ته راګرځېدای سي، کوم چې بشای د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هم تر ډیر مودې د افغانستان په ځینو سیمو کې د یو پوځي خطر په توګه موجود اوسي. ایسوسیټیډ پریس دا خبرې د امریکایي ځواکونو د عمومي کمانډان جنرال مارټن ډیمسي له خولې لیکلې دي. اژانس لیکي جنرال مارټن ډیمسي په محتاط توګه خوشبین دي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به افغان ځواکونه د جنگي رول مشري په خپل سر سنبال کړي. جنرال مارټن ډیمسي له ایسوسیټیډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي، افغان ځواکونه به په مئی یا جون میاشت کې په ټول هیواد کې مخکښ رول سنبال کړي. جنرال مارټن ډیمسي د اژانس د یو پښتنې په جواب کې ویلي چې د افغانستان ځینې سیمې به د امنیت لپاره لنجمنې وي. اژانس لیکي جنرال مارټن ډیمسي او نور امریکایانو ویلي چې افغانان باید له وسلوالو سره یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي او د دې پروسې مشري باید په هر صورت افغانان په خپل وکړي. د جنرال مارټن ډیمسي په وینا، د جګړې په وروستیو میاشتو کې به د امریکایي ځواکونو لومړی توپ داوي چې د افغان ځواکونو د قوت او حوصلې د زیاتولو لپاره هر ممکن کوشش وکړي. اژانس لیکي اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 امریکایي ځواکونه موجود دي، کوم چې به د 2014 کال تر فروری پورې 22,000 ته راټیټ کړل سي او جنگي ماموریت به د 2014 کال په دسمبر کې پای ته ورسیږي. خو د ایسوسیټیډ پریس په لیکنه 9,000 یا 10,000 امریکایي ځواکونه به د دې لپاره تر 2015 کال پورې په افغانستان کې پاتې سي چې افغان ځواکونه وروزي، خو د هغو ځواکونو د شمیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې چې د ترهګرو د مخنیوي لپاره به په افغانستان کې موجود وي.
موروال کاکړ مورید اوریدونکو، د شنبه یا خالی پورز د افغانستان په زابل ولایت کې ځانمرګې بریدو شو چې 15 امریکایان پکې وژل شو. په دې کې یو ځوان ډیپلوماټ هم و. د هغې همکاران او کورنۍ وایي چې هغه افغانستان ته د خلکو د خدمت لپاره ورغلی و. په دې اړه فرانسې خبري اژانس رپورټ خپور کړی. په امیر ساحل یې درته غټ ټکی وایي.
د وژل شوی ځواني مرګ امریکایي ډیپلوماټ نوم انس میډنګوف و. نوموړی 15 کلن و او د شنبې پر ورځ په زابل کې له درو امریکایي سرتیرو یو ملکی امریکایي او یو افغان ډاکټر سره په ځانمرګي برید کې ووژل شو. دوی ټول د زابل لوالی اشرف ناصری سره د یو ښوونځي پرانیستو مراسمو او هلته د کتابونو ویشلو لپاره روان ول چې پر لار ور باندې په یو موټر کې ځان وژونکي بریدګر حمله وکړه. والی له دې بریده روغ ووت خو دوه ساتونکي ژوبل شول. اژانس فرانس پرس د ان مور پلار له خولې وای هغه تل هڅه کوله چې داسې موقع ترلاسه کړي چې په هغه جنگ ځپلي هیواد کې د اوسیدونکو خلکو په ژوند کې بدلون راولي. تر ان مخکې وروستی امریکایي ډیپلوماټ په لیبیا کې د امریکا سفیر کریس سټیونز وو چې پر دندې وو او ووژل شو. تیر کال د سپتمبر پر 11 په بنغازی کې د امریکا پر سفارت حمله وشوه چې پکې سټیونز د سفارت دوه ساتونکو او یو د معلوماتو افسر ووژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د ترکیې په سفر وو په افغانستان کې د ځواني ډیپلوماټې وژنه وغندله او د سختریزو طالبانو د حمله بزدلانه وبلله. د ترکیې بهرنیو چارو له وزیر احمد داوود اوغلو سره د خبري غونډې پر وخت وویل پر عین او هغه کسان چې ورسره ول طالب ترهاګرو حمله وکړه. طالبان هغه خلک دي چې سهار د دې لپاره نه ول ویښ شوي چې خلکو ته تعلیم ورکړي یا مرسته وکړي، بلکې دا مقصد یې دی چې تباهي خپره کړي. کیری ویل ان زړوره امریکایي وا او د کتابونو په ذریعه د علم رڼا خپرولو هوډ کړی وو. دا کتابونه د زده کوونکو په مورنۍ ژبه لیکل شوی ول. له هغو زده کوونکو سره نوموړی هیڅ نه ول لیدلی، خدای خپل ذمہواري ګڼله چې له هغوی سره مرسته وکړي. کیری دوه اونۍ مخکې له ان سره په افغانستان کې لیدلی ول. هلته هغې د بهرنیو چارو له وزیر سره په سفر کې مرسته هم کړې وه. د ان یو ورور او دوه خویندې دي. هغې له جان هاپکنز پوهنتون نړیوال اړیکې لوستې ول. اژانس فرانس پرس د ځواني مرګ ډیپلوماټ ترور له خولې زیاتوي چې په افغانستان کې ورځ او شپه خطر موجود دی، خو عین د دې خطر پروا و نه کړه ځکه چې دی غوښتل نړۍ وژغوري.
اوریدونکو تاسو په امیر ساحل اوریده د خوست د افغانستان په خوست ولایت کې د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړي وای په 2014 کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې د بنسټیزې اقتصادي پروژې عملي شي چې د بیکارۍ مخه ونیول شي. نجیب الله لوخیل په رپورټ لري.
د خوست ولایت مدني ټولنې فعالان او د حکومتي ادارو یو شمېر مامورین وایي کچېرې نړیواله ټولنه او افغان حکومت تر 2014 کال پورې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جګړیز ماموریت پای ته رسیږي یو شمېر بنسټیزې اقتصادي او کرنیزې پروژې پلي نه کړي، نو د دې هېواد د خلکو او ځوانانو یوه ستره برخه به د بېکارۍ او وزګارتوب له ناخوالو سره مخامخ شي. د مدني ټولنې فعال او ژورنالیست قادر شاه وایي چې په ټولیز ډول د نړیواله ټولنه د افغان ځوانانو د ظرفیتونو الوړولو او اوسنۍ حکومت د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو په برابرولو او حکومتي دندو کې د هغوی د جذب لپاره خپل امکانات په کار واچوي.
نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه هغه نړیواله مرستندوی ادارې او مرستندوی ارګانونه چې د افغانستان دولت سره تر دې مهاله پورې مرسته کړې کومک کړي، هغه د افغانستان د دولت ظرفیتونه لوړ کړي. هغه ځوانان چې زده کړې کړي باید د هغوی لپاره د کار زمينه برابر شي. په دولت کې د کرنې په سکتور کې باید فعالیت ډېر زیات شي ځکه چې زموږ اکثره خلک نالوستې دي او کولی شي د کرنې څخه زیات عاید ترلاسه کړي.
د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه دي د جاپان په اقتصادي کانفرنس کې خپلې کړې ژمنې پلي کړي.
په مسؤلیت سره هغه کومکونه چې دوی د مدني بنسټونو سره په دې لاسو کلونو کې کړي دي بیرته شروع کړي او د جاپان د پریکړو د اقتصادي پریکړو په اساس باندې د افغانستان سره کومکونه وکړي. او بل لوړه خبره دا ده چې دوی دلته باید په افغانستان کې خپل بکسونه ونه تړي، باید دوی په مسؤلیت د افغانستان اوزی د افغانستان خلک او بل بهرام ته ورته خیر نه کی چې موږ کمات به موږ په منځکه باندې د افغانانو په وینه باندې بیا ته ما میږي.
خوست والی عبدالجبار نیمی چې د 2014 کال وروسته د بیکاری د موضوع په اړه د مدني ټولنې او حکومتي ادارو په ګډو ورکشاپ کې خبرې کولې ویل 2014
کال د غنکو چې ولا مور تیار نه پین صورت تیار نه چیش تیار تخپل پر ادارې چې اعتماد پیدا کړي دا تیار تخپل پر قوم مشر باندې اعتماد پیدا کړي بیا ته 2014 لسنه ته 2000 اچھا پر استاد مشکل نه ستړي بیکاری کاج ماحول تر سیر خپل کور کې مورا کذا پیدا بیکاری مرض پار رقم چکیر مرتاس باید پدی ولایت کی بنسټیز پروژو لپاره ټول متحد خپل تلاشونه وکړي. کنه وی خدای مکه چې وبنه لري او ده
کرنې په برخه کې تفاوت راځي د ډوډۍ په خاطر باندې خلک هر کار کوي ځکه چې ما ورته څه نه دي پیدا کړي.
د کتونکو له انده که چیرې نړیواله ټولنه د اوږده مهال لپاره په ځانګړي ډول په پرمختیایي او اقتصادي برخو کې خپلې مرستې او همکاري روانې ونساتي، نو د افغانستان د دولت اقتصادي ځان بسیاینه او سیاسي ټکاو بل ګواښ سره مخامخ شي.
اوریدونکو د خوست نمو رپورټ اورید، د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د سولې علي شورا ولایتي دفتر وایي چې تر دې دمه تر اتیا تنو پورې وسلوال مخالفین د دوی سره یو ځای شوي دي، خو دغلته ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې د دوی کارونه ډیر په کراره او سس روان دي. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
د ننګرهار یو شمیر ولسی وګړي په دغه ولایت کې د سولې د عالی شورا د دفتر فعالیتونه د نورو ولایتونو پرتله کمرنګي ګڼي. دوی وایي چې د سولې د عالی شورا ولایتي دفتر وسلوال مخالفین د سولې بهیر ته د راګرځولو په لاره کې پاتې راغلي دي. د نصیر په نوم یو تن وایي
پروژې ونه شکل لري چې دوی دا یو پروژه اغستې ده او فعالیت یې سم نشته، دوی بیخي کارونه په ټپه ولاړ دي.
یو بل تن وایي کومې پیسې چې د سولې شورا ته د وسلوالو مخالفینو د پخلا کېدو په خاطر یاد دفتر ته ورکول کېږي، د دفتر مسؤلینو پرې ځانونو ته سهولتونه جوړ کړي دي.
ما نوم خاطر دی او د ننګرهار اوسیدونکی. تر دې دمخه د سولې یو بل پروګرام مو غلط څنګه څه خو یو څو کسان مو ترتل خو دې ته تر اوسه پورې هیڅوک نه درغلي.
کله چې مو د خلکو نیوکې د ننګرهار ولایت د سولې د عالی شورا مشر ملک نذیر مخې د کې خو دې هغه په ځواب کې وویل
دا خو د زور کار نه ده، هغه څوک چې مراجعه وکړي راشه وایي چې سولې شورا سره یو ځای کېږم. موږ یې کله ممانعت نه ده کړی. د درې کمیټو باندې دا خپل هغه تقسیم کړي چې د عامه پوهاوي کمیټه ده، امنیتي کمیټه ده، حل منازعات کمیټه ده، مثلا هره کمیټه خپل کار کوي. موږ خلک په زور نشو راوسته.
دې زیاتوي چې د تیرو څه کم دوو کلونو راهیسې د ننګرهار د سولې د عالي شورا سره تر اتیاو زیات د دولت وسلوال مخالفین له خپلو درنو او سپکو وسلو سره د سولې بهیر سره یوځای شوي چې دولت ورسره د پام وړ مرستې کړي او ځینو ته یې روزګارونه هم جوړ کړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو د افغانستان د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ قومي مشرانو فیصله کړې چې له دې وروسته به نور دغلته خلک د ولور په لړ کې په لکونه افغانۍ نه ورکوي. دوی د یوې جرګې له لارې پریکړه کړې چې د ولور لوړه اندازه به درې نیم لکه وي. د دوی په وینا نه به تر دې ډېرې پیسې څوک اخلي او جلې ته جوړېدونکي سره زر به هم په یوه کم اندازه وي. سید شاه سقیم پې رپورټ لري.
د غزنی د قرباغ ولسوالۍ کې سپینګیری او قومي مخور راټول شوي د ولور لپاره یو مناسبه اندازه ټاکلې او اوس په دغه سیمه کې هیڅ پلار نشي کولای چې تر ټاکلې اندازې زیات ولور واخلي. سپینګیرو ویل چې له دې وروسته به نه په واده کې زیات مصرفونه کیږي او نه به په ناوې پسې لسګونه موټر ورځي. د قرباغ یو قومي مشر حاجي محمد نایم وایي د زیات ولور اخیستل او د ودونو په مراسمو کې ځینې وړ رواجونه ټولنیز ستونزې وي او دوی خوشحاله دي چې په ختمولو یې بریالي شول. حاجي محمد نعیم وایي وروسته به هڅه وکړي چې په بدو کې د نجونو ورکول، سپینګیرو سړیو ته د پیغلو ودول او په ماشومتوب کې د هلک او نجلۍ د واده کولو مخه هم ونیسي.
ناوړه دودونه چې هلته موجود و فرزند اوراوې به ډېرې وې، د نجونو تامبو به اخیستل کېدو، طلاوې به ورکول کېدې. دا یو اجتماعي مشکل په ټوله منطقه کې رامنځته کېدو. خلک سپینګیري د قومونو راولاړ شول او دغه پریکړه یې وکړه چې درې نیم لکه افغانۍ ورول کېښودل سو چې په دې کې د طلاوو فیصدي هم راکمه سوله. همدارنګه هغه دودونه ناوړه دودونه هغه ټول له منځه ولاړو.
د قرباغ یو بل قومي مشر وکیل احمد وایي
ځوانانو ته هم ګټه وکړله، پیغلو ته هم وکړله، ځکه دلته په دې کې ځوانان له وخت نه تیرېدل، پیغلې هم همدغسې وو. نو بیا د قرباغ دغه سپینګیري راټول شو، دا د څو قومونو دا تړون سره کړی دی په خپل منځ کې. داسې وخت هم و چې 15-20 لکه ته به دا ورول رسېدو. دغه ورولونه اوس تقریبا 3 لکه 3.5 لکه افغانیو ته را رسېدلي او هغه بې جایه مصارف چې ول چې د بنۍ په نامه ول یا د کوزي په نامه ول هغه یې ټول راکم کړي دي او اکثره یې له منځه وړي دي. کوزي ډېرې زیاتې شوي دي په دې خاطر چې ورولونه کم شوي دي.
د قرباغ ولسوالۍ ځوان اوسېدونکی رحمت الله مرجان خیل د مشرانو دغه پریکړې ته خوشحاله دی.
مخکې به په ولکله تلک افغانۍ باندې ورولونه ول، بې ځایه مصرفونه هم ورسره ول. مثلا په واده کې بس 10-12 موټران به هم ول، او همداشان په ودونه کې بی ځای مصرفونه نور هم تقریبا لا وله کو درې لوک تر چر شو چې په غو کې لاسره نوي ټکر بنوي. نو دا د قومي مشرانو پریکړه وا چې موږ د دې پریکړه ته ډیر خوشاله یو.
په افغانستان کې زیات وخت د انجلی پلار له هلک څخه سلګونه سره افغاني د موجل مہر په نامه اخلي، خو ولور او موجل مہر له یو بل سره ډیر توپیر لري. که د انجلی پلار ته ورکول شوی پیسې موجل مہر وي، نو باید انجلی ته وسپارل شي، ځکه پلار یې حق نه لري چې دغه پیسې په خپل خوښه مصرف کړي یا یې خپل جیب ته واچوي.